هغه ډول خبرونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې رادیو نه موږ اوریدلای
زه
شو.
جانان زړګی د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېښی. موږ د په ګریش ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي، په خاص ډول او بیسیم افغان بیسیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. نو د مخابراتي شبکو څخه هیله کوو د همکارانو څخه چې ګریش ولسوالۍ ته توجه وکړي. ګریش ولسوالۍ یو غټ ولسوالۍ ده، نو انتنان یې کم دي، نو باید د ګریش ولسوالۍ انتنان ور جوړ کړي.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوترش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو ساتو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی ناصر احمد فائق به پر خپل دنده پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمه ولړزولې. د پاکستان د میټیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 160 کیلومتره ژور تل کې وو. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل د دې زلزلې ټکانونه د پلازمینې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 5.9 درجه زلزلې لزر زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلی او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه و توغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د څلورو کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون وخت وروسته له هغه اعلان شو چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خپرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي دی چې تمه دا ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي امام ده.
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه ځای نه چدي دا مخصوص دی مخصوص په دې دي چې هیڅ څوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکې ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکې ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکې ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې او رارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښېږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نه ستا، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره ترغ دې خواته ډیر زیات مرا سره نږدې کېږه او مرا ته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپل ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بیا د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما مې وشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو، ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بل د ډاکټر ټول ول وې دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کوله چې هغه دې خپل وشته؟
بس زه وځم دې، بس تاسو پېښه سوس، په پښیمانی کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستې، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او زه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره منی، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس که راشو دی ته چې څه ډول مخنیوی کېدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته یې ورګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کېږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بل مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبوري دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کېنه نه، د هیچا په غیږه کې باید کېنه نه. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام ور نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید وایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د نصیحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه یې په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه با اجتماعی برخی، بلا جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده وی، کاملا آرام وی، دیگوز خارام چه احساس بلری و تموک صحتمند انسان ویلشو.
که در روغتیا ده حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو، چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري؟
د انسان د روغتیا لپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېده په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د موږ هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېده وي، نو هغه به هغه شخص به صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې، جسمی په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به در جسم بیانه کاملا روغ می. او دو هم برخه داده چه یو شخص په رواني مشکلات یعنی رواني مشکل بنه لري په روحي شکل باندې به جوړ وي یعنی چې یعنی روحانو په تکلیف نه وي که بعض خلک چې موږینو چې روحان په مشکلاتو کې ګیر دي هغه شخص که هر تو جسمان روغ دی خو روحان چې مشکل لري هغه ته موږ هم روغ انسان نشو ویلی هغه خپله د مشکلاتو سره غر کې انسان دی او خپله هغه مریض انسان دی او دریمه اجتماعي مشکلات چې کوم موجود دي یعنی په اجتماع که با یو شخص دی خپل انسان جایگاه لري یعنی دی با عزت او با کرامت انسان پس طرق باید ورته وکتل چه طولی اغد انسان دی کم دی انسان حقوق چه انسان طلاب باک ورکلی دی و قوانین ورکلی دی پا نظر باید شخص و انسان تا وکتل چه نو دی اشخاص تا یعنی چه دا غدره ارخش مو مخی تعریف کل دی شخص تا بیا روح و صحتمند انسان ویلی شد
قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلي دي اصولي صاحب
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شاونو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هېوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو خپل هېواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي همدارنګه د اکثریت هېوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هېوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادېږي او همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په جنسله دوه شپېته مادې درلودلې په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه مادو کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودله چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یا شپخانه جوړي کړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمې په پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې په باندې باید څار ولري چې هغه ستانډرډ او معیاري وي نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودنو همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه تبادلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت دپاره شته دي
ولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي
بله بعض مواردو کې انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي نو زه به بعض موضوعات په لنډ ډول باندې اشاره وکړم ګورئ که چېرته موږ د انسان ته وګورو یو چې دا وقایه ده بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي د هغو دپاره وقایه ضروري ده چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پهنانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي او کله چې هغه لویږي یعنی د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي او همدارنګه نور لکه د کرونا ویروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي هغه نه تطبیق کیږي او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او یعنې معالجه د هغو دپاره ضروري شي نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسره کیږي او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دی که وین په کم اندازه شته دی او دی کله بعض وختونه بعض کلینیکو کې یو متخصص شخص خود شغل په برخه کې تخصص لري دغه په دغه خونه اغه نور مریضان هم چې من دیده مربوط نوی اغه قتل کی او تداوگانه ورکول کی چې مکان لري چې اغه دی مریض لپاره بد اثر ولري یعنی په عموم کې واده سو او چې یعنی مسلکی اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځای کې چې باید وکړو شتون نه لري او بل دا چې هلته دواګانې چې دي ماته په ښه شکل باندې نه رسېږي یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی هلته حساب ورته کړو چې شپږ میاشتې پورې دا دوا کې باید کړو اول ده چې کله دوا لاړه شي کلینیکو ته هلته د دوو میاشتې دپاره یا د یوې میاشتې دپاره کې باید کړو او نورو بکړو مانده ستې دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسېږي تر هغه وخته پورې یعنی خلک دوا نه لري چې دی دوا استعمال کړي او څخه استفاده وکړو او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته د معالجې څخه د نقص کېږي او د نقص سره مخامخ کېږي
او اصولي صاحب دا چې د روغتیا حق نقص نشي په دې برخه کې څوک مکلف دي
لومړی حکومتونه دا مسؤلیت لري چې د اشخاصو دپاره هغه معیارونه هغه میتودونه یا هغه برنامه ته کار لاندې ونیسي چې د اشخاصو د راتلونکو مریضانو د مخ یعنی مخنیوی وقوع د اشخاصو د مریضۍ د مخنیوي سبب شي هغه برنامه ه کارونه دوی په لارو باندې واچوي د هغو دپاره مختلف وقایعو تدابیر ونیسي د هغو دپاره په مختلفو بخشونو کې کار وکړو چې د اشخاصو د مریضانو د مخنیوي سبب شي د هغو دپاره محیط برابر کړو د هغو دپاره په ټولنیز روانی لحاظ باندې دست کورونه وکړو چې خلک روحن او روانن ورسره آراموي همدارنګه په ټولنیز برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو او بله په دې برخه کې ما په نظر د اشخاص د شخص کورنۍ چې ده کورنۍ په دو برخه کې مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسین نه چې هغه تطبیق کړو همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص د جسمی لحاظ هم د روانی لحاظ سالم کړنه ته وړاندې کړه او د دوی لپاره هم یعنی مثبت انگیزه همدارنګه د روغتیا لپاره یې مختلف میتودونه او پوهو برخه کله چې یو شخص مریض کېږي او راتلونکي کې د مریضۍ سبب ګرځي د لپاره یعنی زر یې ته کلینیک او تر هغه شپخانې صحي مرکز پورې ورسېږي او بل خبر ده چې شخص خپل صحت دی بعضو وختونو کې یو شخص د خپلې ټمبلۍ له وجې نه په خپل وجود کې یو مرض ویني یو مرض دی پیشبیني کولی شي خو دا یو صحي مرکز ته نه ورځي دا یوه د ټمبلۍ علامه ده چې په راتلونکي کې د شخص په مختلفو صحي ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه پریز چې کوم د طبیب د خواته ته ورکول کېږي هغه دا نه تدمی کېوي یعنی باید پریزي او باید بعضې نور مسایل هغه کېوي چې د مرضجانه سببونه ګرځي او یو بل خبره چې ده هغه د اشخاصو بیکاري هم ده چې کله چې یو شخص بیکاره کېږي او د بیکاري سبب ګرځي دوی کې دولت یو حکومت غټ مکلفیت لري چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو کله چې کار نه وي نو طبعا یو شخص په فکري ناروغۍ باندې اخته کېږي چې مصروفیت نه وي نو دا هم یو د یعنی یو مکلفیت د دولت دی چې خلکو دپاره کار زمینه مساعده کړو چې خلک د مریضانو څخه مختلف تشویشونو څخه منع شي او هم خلک مریض نشي
کور ودان درنو دوستانو تاسو د نقیب الرحمن اصلي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړي او همدارنګ د مدني فعال خبرې د روغتیا د حق په تړه واوریدي دا وته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې زیږو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ